رياس نوري أوروي
د اسرائیل پاوز تیره شپه وویل چې ایران په لسګونو بلاستیک توغندې پر اسرائیل وویشتل. د اسرائیل د پاوز ویان دانیل هاګاري وویل چې پاوز تر اوسه په دې اړه چې آیا دغو توغندیو ځاني تلفات پېښ کړي که نه معلومات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي چې له دغه برید شاوخوا یو ساعت وروسته یې خبرې کولې همدارنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلیانو لپاره وضعیت خوندي دی او کولی شي له بمونو امن ځایونو راووزي. د اسرائیل د پاوز ویان دغه برید جدي وبالا او زیاته کړه چې هغه به عواقب ولري. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وویل په دې اړه چې اسرائیل د ایران د بلاستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب وایي جدي بحث روان دی او زیاته کړه چې دا به ولیدل شي چې دغه برید د ایران لپاره څه نتیجې لري. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې بایدن چې تېره شپه یې پر اسرائیل د ایران له توغندوي برید وروسته په سپینه ماڼۍ کې څرګندونې کولې یو ځل بیا له اسرائیل سره د متحدو ایالتونو په کلک ملاتړ ټینګار وکړ او وویل چې دی به په دې اړه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. هغه وویل داسې ښکاري چې د ایران دغه برید بې اغېزې و. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې سپینې ماڼۍ وویل چې د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د دغه برید له پیلېدو وروسته د امریکا پوځ ته امر وکړ چې د ایران د میزایلو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان وویل چې بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس د سپینې ماڼۍ د حالاتو له خونې دغه برید څاري او په منظم ډول ورته معلومات ورکول کېږي. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وروسته وویل چې ایران شاوخوا 180 بلاستیک توغندي پر اسرائیل وتوغول. هغه دا د ایران لخوا په کړکیچ کې د پام وړ زیاتوالی وباله. د اسرائیل لخوا د اشغال شوي لویدیځې غاړې د جریکو ښاروال وویل چې یو فلسطینی له هوا د شن کړی شوي توغندي د ټوټو د راپرېوتو په پیښه کې مړ شوی او د اسرائیل پولیسو هم په تلبیب کې چې د ایران ډیری میزایلو په نښه کړی و د ډزو او د چړو د ګزارونو په برید کې د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا په ټلګرام چینل ولیکل چې ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وویل چې د میزایلو په برید کې په تلابیب او شاوخوا سیمو کې درې پوځي اډې په نښه شوي وې. دغه ځواک همدارنګه خبرداری ورکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي تهران به په وړاندې لا ویجاړوونکی او ورانوونکی ځواب ووایي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني دغه برید استایلی دی. په ټول اسرائیل کې د خطر زنګونه وهل شوي او اسرائیلیانو هم د حکومت خبرداریو ته پام وکړ او د شپې په مخه په آسمان کې د توغندیو له راڅرګندېدو د مخې ځان امن ځایونو ته رسولی و. ایران پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په وړاندې چې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي پکې ووژل شول ګواښ کړی چې له اسرائیل به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د دفاع وزیر یواف ګالانت له برید مخکې د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره خبرې وکړې. د بیان له مخې دوی د ملکي وګړو د اسرائیل له پوځي ځایونو او هم په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له اډو د دفاع لپاره د اسرائیل د عملیاتو پر تیاریو خبرې وکړې.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د شپړې نړیواله ورسلمانس محب الله زغم وای
د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي غواره بداوي چې د اصلي مبدا ژبنه مخامخ ژباړه وشي.
د انور وفا سمندر نظر مو هم اخیسته.
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی.
لیکوال حنیف حیران بیا په دې باور دی
طب ته چې څومره کتابونه راژباړه شوي دي یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي.
د ژباړې په تړاو په دې خپرونه کې له ځوان فعال عبدالباري نوراني سره شخیدلی یو چې تر اوسه په لسګونو زره پښتو جملې ګوګل ژباړې ته ورزیاتې کړي.
چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غني کو.
په خپرونه کې د پروین ملال شعر لرو.
اسمی هر شی به احساس لکه زنگلی کل تره دو توپانونو لمن تلاس اوش دوید.
د حقوقو د تاریخ په اړه مې د پوهان نصر الله ستانکزي نظر اخیستې چې په دې برخه کې په روسیو کې ډېر کار کړی.
له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري.
دوشنبه د شپاړې نړیواله ورځ وه. د سپتمبر د شمه په 1991 کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ژباړونکو نړیوال فدراسیون د هڅه په دې نیت وکړه چې د ژباړې له لارې د بېلابېلو کلتورونو او ژبو ترمنځ اړیکې پیدا شي، چې دا اړیکې به د بېلابېلو کلتورونو د ژوند د تجربو او نظریاتو د شراکت سبب شي. له تیرو 30 کلونو راهیسې د ژباړې نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي. دا لمانځنه له ژباړونکو سره دا مرسته کوي چې خپلو لاسته راوړنو ته ځیر شي او نویو ژباړونکو ته د مسلکي ودې او روزنې لپاره د فرصت برابرولو زمینه مساعدوي. د ژباړې د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم دا یاد شوی دی چې په نړۍ کې کوچنۍ ژبې خوندي شي او د له منځه تلو مخه ونیول شي. د ناقدانو په باور ژباړه له یوې ژبې بلې ته د الفاظو اړول نه دي، ژباړه د کلتوري ارزښتونو او مفاهیمو د لېږد وسیله ده چې پر تخلیقي ادب ژور او پراخ تاثیر لري، ځکه چې تخلیقي آثار له یوې ژبې بلې ته د لېږدېدو پر مهال نه یوازې دا چې کلمات بدلوي، د هغې بلې ژبې کلتور، تاریخ او عاطفي اړخ هم انتقالوي. له لویه سره له یوې ژبې بلې ته د تخلیقي آثارو د ژباړې د اغېزو په اړه ویل کېږي چې کله چې یو تخلیقي اثر له یوې ژبې بلې ته وژباړل شي، د مبدا د ژبې د هیواد له ځانګړو ارزښتونو او فرهنګ سره د دې بلې ژبې ویناوال آشنا کېږي. په ورته وخت کې د تخلیقي اثر وژباړه یو اثر له جغرافیایي پولو خلاصوي او یو لیکوال د ژباړې له لارې له خپل ټاټوبي ورهاخوا د نړۍ له نورو ګوټونو سره خپلې تخلیقي وړتیاوې او فکر شریکوي. د عربي ژبې د نامتو کیسه لیکوال نجیب محفوظ په اړه ویل کېږي چې دی هغه وخت نړیوالو وپیژنده چې د دې کیسې په انګلیسي ژبه ترجمه شوي او بیا نړیوالو دته د ادبیاتو د نوبل جایزه ورکړه او له دې جایزې سره بیرته عربو خپل لیکوال سم وپیژنده. د تخلیقي آثارو د ژباړې له لارې د مبدا ژبې د لیکوال له سبت سره هم آشنا کیږو. هر ښه تخلیقي اثر د دې سبب کیږي چې د یو لیکوال د الهام سبب شي، چې دا چاره هم د ژباړې له لارې ښه ترسره کیدی شي. مخکې تر دې چې په نړۍ کې د ژباړې د تاریخ په اړه واوري، افغانستان ته به مخه کړو. هلته ګڼ کسان چې اکثرې ځوانان دي له بېلابېلو ژبو آثار پښتو ته ژباړي. په دې ژباړو کې معیارونه تر څه بریده په نظر کې نیول شوي دي؟ زما همکار اکرام الله اکرام په دې اړه په دې راپور کې له بېلابېلو لیکوالو او ژباړونکو سره خبرې کړې دي.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کیږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کیږي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کیږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالیږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډیرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بیلابیل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي. افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موږ سره لدې چې د یو شمېر آثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړې شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څوم په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډیره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم علمی برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده همره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طب ته چې څومره کتابونه راژباړ شوي دي، یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمی نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومه رونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وايي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکو چې په انفرادي ډول بیلابیل آثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونتوانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټول امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلنو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم وو د ملي فرهنګ دی ودی او بیا د ژبې دی ودی غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شو او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څوم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي هڅه کوي چې دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو اثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او دغه راز د ژباړونکو لپاره د وی حق او زحمه ټاکل به هم د دې مرکز دندې وي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره لژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلې دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو آثار وژباړې ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل،
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي، فرانسوي، جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپل مورنۍ ژبه پوره پوهېداري نه ده. دوی وایي یو ژباړن باید لومړی په خپل ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپل ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بېلابېلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران،
هغه څوک چې لیوی ژبې یو اثر راژباړي لومړی باید په خپل ژبې پوره حاکم وي. لکومې ژبې چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسی وسي. تر دې وری خواته بهتره دا ده چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هر برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبې ته راوژباړل شي.
په افغانستان کې که څوم تر ډیره ذوقي او هنري موضوعات لنور ژبو پښتو درې ترش بدل شوی، خو لیکوالان په دې اند دي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکی او علمي اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي ماد الدین دوران ازادي راډیو ته وویل،
د ذوقي مواد ژباړه ډیره وخت د ګټې په ځای تاوان ډیر کوي، ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډیری وخت د فکری ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې، د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواریو، نو ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پراون کې موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیاتو او نورو مختلفو څنګه غوره آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیره وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندوی درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل،
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپله ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې آثار پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپلې ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلي وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د غنو ژبو درلودونکو هواد په کم اندازه په کې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوه. د دې هواد د دریمې ژبې په شی ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری او یو شمیر نورې بیا د دې په لور بیخي خواري دي.
د راپورونو لمخې د اکتوبر د شمه د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم د دې لپاره نومول شوې ده چې په دې ورځ سن جرم چې انجیل له ابلیس څخه لاتینی ته ژباړلی مړ شوی دی. سن جرم د میلاد په دریمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نږدې زر کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاوو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. البته په نړۍ کې د ادبي اثارو ژباړه د انساني تاریخ له لومړیو تمدنونو څخه پیل شوې او ورو ورو یې وده کړې ده. د راپورونو له مخې د ژباړې تاریخ له لرغوني بین النهرین او مصر څخه پیل شوی. په دې سیمو کې د ژباړې لومړني آثار هغه وخت پیل شول چې د سوداګرۍ، سیاست او دیني اړیکو اړتیاوې پیدا شوې. په دې برخه کې په ترلاسه شویو آثارو کې د روزیتا په نوم د لرغوني مصر ډبره ده چې پر دې ډبره مصري، هیروغلیفي، دیموتیک او د لرغوني یونان ژبې ژباړل شوي دي. البته لرغوني یونان او زاړه روم بیا د ژباړې تمدن رامنځته کړی دی چې د یونان فلسفي، ادبي او ساينسي آثار بیا پیړۍ پیړۍ وروسته رومیانو او عربانو په خپلو ژبو واړول. په لرغوني روم کې یو له مشهور ژباړونکو څخه سیسرون دی چې د یوناني ادبیاتو او فلسفي آثار یې ژباړلې دي. دی د ادبیاتو په تاریخ کې د دې لپاره مهم شوی دی چې له یوه لفظه بل ته د ژباړې پر ځای د مفهوم د لېږدېدو پر ژباړه اتکا کړی ده. د ژباړې د تاریخ په ترڅ کې یو مهم پړاو د اسلامي تمدن د وخت ژباړې دي. په ځانګړي ډول د عباسي خلافت پر مهال چې د بیت الحکمه په نوم د ژباړې لوی مرکز په بغداد کې جوړ شو. په دې مرکز کې د یوناني فلسفې ګڼ آثار په عربي ترجمه شول. وروسته بیا په منځنیو پیړیو کې ژباړې په اروپا کې نوره وده پسې وکړه. د دغو هڅو سربیره د ژباړې لپاره اصلي هڅې په 13 او 19 میلادي پیړیو کې شوې دي چې د چاپ ماشین له اختراع سره نړیوالې اړیکې پراخې شوې او ګڼ آثار له یوې ژبې بلې ته ترجمه شول. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغییرات راغلي دي. په تیرو 30 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوی، نږدې هر کال له یوې بلې ژبې ته د ترجمې په وخت اسانتیاوې زیات شوي دي او په وروستیو 2 لسیزو کې د تسهیلاتو دا سرعت خورا چټک شوی دی. له نن نه نږدې 8 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، خو ورستر بلې د یو شمېر ډېرو تکړه ځوانانو په مټ په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. دا ګامونه داسې کسانو اخیستي دي لکه عبدالباري نوراني چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو ورکشاپ لري. د پتیرو 10 کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ژباړونکي ته 1,500,000 پښتو جملې ژباړلې دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي نوراني سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي چې ژباړه یې دقیقه او سموي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سم ورته وکړو، خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل دي، خو هغه موږ نورو کسانو، مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کې کجباره راکې بیا ورته جمعو.
د ژباړې پروسه مو څنګه وه؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډیره دیده مقصد دا جوړش چې دی پیسې لا داسې په نړیواله سطح دی، نو داسې کوم خاص پروګرام ته مزورت نه دی پیدا شوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکورته یا د پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډیره اسانه ده او په خاله کله نه کله د انټرنیټ مشکل به وو، خو هغه انټرنیټ به ضعیف وو یا به مثلا بیخي نه وو، نو هغه هم د 2014 خره وروسته دا مشکل مال شو. نو داسې کوم ځانګړی مشکل نه دی راغلی مخته.
آیا داس وخت راغلی چې اشباره ستونزمن سی او ماشيني سیستم په سمه توګه نس اشباره لای؟ بیا تاسو په داس حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټری نړۍ کې خو داس مشکلې زو وخت ناراضي، ځکه اوس داس عصري وخت دی. مثلا کچيري انټرنیټ زی په جمله نشبړل په اصطلاح تجباړه جمع کوي، خدای نه جمع کوي، د دې د معنی چې انټرنیټ زی په دی. نو دای دغه جمله تاسو دوه مریم راوړي او درې مریم راوړي او بل د دې ژباړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو شمې یار دادی چې دغه جمله تاسو درې واره راوړي، یعنی درې سوال صحیح کته د جمله صحیح ورته په جمع کې پیسلا دی بیا د جمله صحیح او کچری پیسلا دوه صحیح یوه غلطی یا دوه غلطی یوه صحیح بیا نه جمع کړی دا بیاستا
ګوګل ترانسلیټر یو ماشين دی آیا فکر کوي چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري
بلې ګوګل ترانسلیټ خو یو ماشين دی خو د دې ژباړه پیسلا ټوله ستا په لاس ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي نو کمپیوټر ژباړه کچیرې پیسلا اول دقت ورته سوي سمه سوي نو بیا هر وخت مثلا د تا ته په پوره اطمینان سره هغه ستا د کوم شی چې ته ځینې غواړې دی تا ته په پوره دقت سره سمه درکوي خو که چیرې دغه ترجمه یې سمه نه وي سوې بیا څه نه څه مشکلات لري او بل تر ټولو زموږ د ترانسلیټ یا پیسلا د ترجمان څه نه څه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش ژبې مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو نو هغه دغه انګلیش ترجمه چې ده مثلا بیخي زیاته ده په لکو په میلیونو جملې ده او زموږ ژباړه یا ترجمه فیصله پښتو جملې چې دي هغه محدود دي نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه فیصله چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایراني یا فارسي په مقابل کې اوس هم زموږ فیصله پښتو ښه ترجمه ورکوي
ستاسو په نظر د ګوګل ترانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې سته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي
دا چې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل کې ورته ځکه دا یو داسې پیسلا ډاټابیس غونې دی چې مثلا کچیر د تا ته جملې درکوي دا جمله کچیر وستانه یې زده کولی شي ته سبا یې ورته جمع کړي سبا یې نه زده بل سبا یې ورته جمع کړي مقصد د تا ته پوره وخت درکوي دا یو خبره او بل خبره ده چې مثلا کچیر د جمله تا ته درکړي ته کولی شي هغه جمله د بل چا سره شریکه کړي پوره مثلا دا هغه څخه حکومت غواړي بیا هغه جمله چې شپ فورا اطمینانی شوې برته بیا ورته جمع کړي نو زما په نظر سره دا شی اونده مشکل بند نه لري چې سړی ترجمه ورته کوي
لدی ورسته کومې پروژې او ژباړې په پلان کې لري
بل لدی ورسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا اندی چې انسایکلوپیډیا هم دغه غنی کو تر څو خلک ارسو غواړي ځنی هغه پغه کې موجود دی هغه مثلا دی پغه کې و مومي نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غنی کو د پښتو د لحاظ او انسایکلوپیډیا غنی کو او بل د ګوګل ژباړه چې دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې نو ډیر خلک چې هغه څه نه څه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخی د ګوګل نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې دا ګوګل ژباړه دومره غنی کو لکه پیسلا چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ ورسو خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپله ژبه غنی کو تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي
ستاسو په نظر د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي کنه
و د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کم رزق کچیر یو کس خارج ته ولاړ سره ته یو شی رانیسي هغه ارتیا لري چې ترجمان ځان سره ودرېږي نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ ارتیا نه سي چې څوک مثلا یو ترجمان حالت ځان سره ودرېږي ځکه دی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولای شي هغه کس ته کم شی چې وغواړي هغه ولي کې ورته وایي هغه ژباړه خپل په ژغ کې ورته کوي او مې په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه یا کوم شی ورته راوستي یا کوم د ژغ کلیپ ورته راوستي هغه د ترجمه کیږي نو یې په مونته پم نن سبا په ترجمان باندې کیږي ډیر اسانتیا راوسته نو د انسانانو رول طبي خبره ده په دې کې ډیر کم کړی دي
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړي او د ژبه په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري
ځوانانو د لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کني خپل ژبې د لپاره لستوني راپورته کې خدمت وکړي ځکه دا کسان چې یو فقط په ټوله ورځ کې یا په ټوله مثلا شواروز کې هدا کل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي ان شاء الله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي نو ډیر علمي خلک ستا ډیر داس کسان ستا چې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر وارد دي ډیر ښه معلومات لري نو هغه کسان څخه مو مهل ده چې دی په اصطلاح 400 مصرفي اډیکل په شواروز کې یو یو شلیکی او نیم سات وخت د خپل ژبه پرمختګ تومره وباسي هغه چې کولای شي هغه پرمختګ د خپل ژبه د پاره وکړي نو هم د پښتو د پرمختللو ژبه په کتار کې درولي هم به د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي.
لا عبدالباری نورانی سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د تخلیقی آثارو د ژباړې په برخه کې ناقدان په دې ټینګار کوي چې ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. د ازادي راډیو د خبر په برخه کې زاوز ما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونه او خبرونه راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه داده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي نو د رنځونو اوورونو څلور رسنۍ لوبو شلو اووره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي او چې باندې پوه نه شو یوازې په ژبه او کلماتو پوهېدل بسنه نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکی د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال ولټر وایي هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړم، او دا پوښتنه هم شایي مهمه وي چې دا داستان د ژباړې لپاره مناسب دی. دغه دوې پوښتنې باید ژباړونکی د شعر د ژباړې پر مهال هم وکړي. له وی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
مخکې تر دې چې د پوهان نصر الله ستانکزي نظر د افغانستان د حقوقو د تاریخ په اړه له تاسو سره شریک کړم، د پروین ملال یو شعر له دوی څخه ورو چې په ازادي راډیو مجلې لوراولې دی.
کاشکې مې درته ویلای سوای چې خپل ځان ته وزرونه ګنډم، د وړانګو چاپک آس مې پیرلې، د وریښمو زین مې ورته جوړ کړ، د ځنګل څخه مې د نشتر د سیوري لرګي راغل، ځان ته رباب جوړوم، لږ صبر وکړه، داسې یوه سندره به ووایم چې د مځکې تر آسمانه د بوټي چالونه پکښې کې زرغون سي. کاشکې مې درته ویلای سوای چې ستا د لاسونو نرم جا د وژمو په قدمونو زموږ کور ته راننوت، زما د زړه ترنګینې کړکۍ راتیر سو، نه پوهېږم زما زړه ته یې څه وویل. اوس مې هره شېبه احساس لکه ځنګلي کوتره د طوفانونو لمن ته لاس اوږدوي. کاشکې مې درته ویلای سوای زموږ په ښارونو بازارونو او کوڅو د شرابي وریځو سیوري څومره خپروي، شیزی خالی مروندونو تا دا یاغی چپوس بین باهوگان اخری، جونی دا گوتو پا قلمونو دا ورغو و پرپانو ترانیو کی وجمعی پا غیش کی اخری، چه وقت روست با پردشتونو دا خرواقی جاغ را شمسی. کاشکی مدرتویل ایسوای مخبل دار او بیر سین تا وغرزول، توپانی چپیمی پشور تراول میدی، لم سکری شکل یکری او دواره مروندونه باندې را تا وکړه، د الماسی څاڅکو مهین زنجیرونه پر دواره پښو را وتړل، اوس چې پر لارې ځم تر پښو مې وړانګې اوري، که ته دا ځل راغلې بیا دې نه پرېږدم، زه به وړانګې وکړم ته د سخاوت باران، فصلونه به شنه سي، د انارو بڼ به ګڼ سي، زه او ته به دواړه ځانونه پکښې وکړو. کاشکې مې درته ویلای سوای زموږ د ښار دیوالونه پولیش او دروازه دروازه سوی، ده کرکی شات رنگونو پسرلی زیجه بولی پنجه پنجره زنگ خوریلی، زموش با بامونو ده مین سندرش نیسیوی، هر آواز د کوترو سیلونو ورته راځي او د اسمان سره د خپلواکو وږمو پیالې ورسره اړوي. کاشکې مې درته ویلی سوای چې تېره شپه ستوري وې زموږ پر باندې سیوری خپور و، شپې دې د ځوانۍ شراب څښله، د سیند د څپو په کم رنګ رڼا کې ستوري ستوري کېدلې، اتن اتن ځلېدلې په شپې د بام او سیند مې راخراله، د حسد اور وسوزولم، سپوږمۍ مې در ولېږل چې په رڼا کې دې پټ کړي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري استاد نصر الله ستنگزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکل دي. دوی پر دې تاریخي اثر نشته دوه کاله کار کړي، دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستنگزی په باور ل دوه نیمو تر دریو سو مخونو پورې رسی شي. د زندانونو تاریخ د افغانستان د حقوقو د تاریخ برخه ده چې له لویه سره پوهان ستنگزی دې برخې ته په وروستیو کلونو کې توجه زیاته کړې او ګڼې مقالې آنلاین خپرې کړې دي. له دوی به واورو چې د حقوقو د تاریخ او سیاسي تاریخ لیکلو فرق په څه کې دی.
پوهان وایي چې کسان چې د تاریخ د حقوقو د تاریخ په هکله تحقیق کوي یا لیکل کوي، هغوی وایي چې خپل حقوق د ټولنیز ژوند یوه لویه برخه ده چې هغه وخت نه شروع کېږي چې انسان ټولنیز ژوند ته مخ راړوي. سره له دې چې په اول مراحل کې ممکن دا د عرف او عنعناتو په شکل باندې وو، اما کله چې الزامي حالت ځان ته پیدا کوي ولو عرفي حالت هم لري، دا خپل د ټولنې د واقعیت په عنوان یا د ټولنې د ژوندانه د عمده څانګې په عنوان رابرسیره کېږي او تکامل کوي، او بالاخره انسان په نولسمه پیړۍ کې یو تاریخي مکتب رامنځته کېږي د حقوقو، چې د حقوقو تاریخي مکتب یا تحققي مکتب ورته ویل کېږي. د دې مکتب له نظره د حقوقو مبنا او اساس په تاریخ کې ده، وایي دا د ژوندانه د تکامل برخه ده او حقوق پرته له تاریخ نه وایي څه ژوند نشي کولی. له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري، اما په حقوقو کې چون د قواعدو علم ده، په اساس تاریخ هم د هماغه قواعدو د تکامل او شتون او ضرورتونو پر مبنا بحث کوي. یعنې ډېر نږدې دي سره. له بلې خوا نه د حقوقو تاریخ د حقوقو له فلسفې سره ډېر نږدې تړاو پیدا کوي. په دې معنی تفاوت دا ده چې د حقوقو په فلسفې کې اکثرا د حقوقي قواعدو ماهیوي مبنا څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په د حقوقو په تاریخ کې یوازې شکل د قواعدو لیدل کېږي او د هغه مادي اړخ څېړل کېږي.
استاد وبخشئ، تاسو ویل چې د حقوقو په تاریخ کې قواعد مهم دي او د قواعدو په استناد باندې کار مخ ته وړي چې تاریخ څنګه د حقوقو ولیکي. له قواعدو نو مطلب څه دی؟
اجازه راکړئ چې دلته یو ډېر ظریف ټکي ته اشاره وکړم چې اصولا د اصل او قاعدې ترمنځ تفاوت دی چې اکثرا مغالطه کوي. اصل هغه شی ده چې که هغه وجود ونه لري، یا هغه مبنا ده چې هغه که وجود ونه لري هغه شی وجود نه لري. موږ په حقوقو کې اصول لرو چې اصول ډېر محدود دي، او له بلې خوا نه قواعد لرو. قواعد هغه ضوابط دي چې انسانان یې د خپل ژوندانه د بقا دپاره په تکرار سره رامنځته کوي، په هغه باور پیدا کوي او په خپل مادي ژوند کې پلی کوي.
دلته بیا هم د قواعدو خبره شوه. مثلا که یو څوک سیاسي تاریخ لیکي، خو د غل خاطر هم ځینې قاعدې باید په نظر کې ونی ولسي.
یعنی هغه قاعدې نیول کېږي د تحقیق او ریسرچ لپاره په نظر کې نیول کېږي. دلته توجه وکړئ چې کله په حقوقو کې تاسو ورځئ، یو حقوقی قاعده لمخنه وجود مخنه وجود لري مورخ ورزی هغه قاعده سیړي دا قاعده څنګه رامنځته شوی ول رامنځته شوی په کوم زمانه کې رامنځته شوی څنګه تاریخ شوی دا او څنګه پرمونږ رسیدلې دا او همدارنګه دلیل کوي چې هغه تاریخ قاعده چې هلته رامنځته شوی وه په حقوق کې هغه اوس عملي کیږي که نه دا په داسې حال کې ده چې که سیاست اساساً سیاست ته ویل کیږي چې ځینې کسان وایي چې سیاست علم نه دی د لپاره وایي علم نه دی سیاست ځان ته وضع شده قواعد له مخکې نه لري وروسته دې نه چې واقعه واقعي سي دا قاعده رامنځته کیږي او هغه سیاست مدار استفاده ترې کوي کله کله هغه قاعده ممکن په نورو مراحلو کې یا په نورو مکانونو کې اصلا ونه کارول سي د همدې لپاره ځینې پوهان حتی وایي سیاست علم نه ده
خو دلته بیا د حقوقو تاریخ ته که بېرته راوګرځو د حقوقو د تاریخ مراجع به ډېرې کمې وي خصوصا په افغانستان کې څرنګه له دا مشکل سره مخامخ نه یست
اجازه راکړئ چې دلته یو بل بحث وکړم چې اساسا د حقوقو تاریخ د عرف زیږنده ده یعنی معمولا استناد په لرغونو زمانو کې د عرف پر مبنا رامنځته کیږي اما په تاریخي لحاظ د حمورابي له قوانینو نه چې د میلاد نه مخکې تقریبا چلور سوه چلور نیم سوه کاله مخکې د اول وضعي قوانینو چې انسان تر اوسه کشف کړي دي او په بابل یا اوسني عراق کې لاسته راغلي دي نو د هغه زمانې نه اصلا د حقوقو تاریخ شروع کیږي او دا مختلف منابع لري برعکس زه فکر کوم چې د حقوقو تاریخ ډېر منابع لري ولې کله چې تاسو دولت مسله مطرح کوئ او دولت قوانین وضع کوي اوس په هر شکل یا تر هر عنوان لاندې د هغه سره جوخت د حقوق تاریخ هم تکامل کوي د افغانستان په ارتباط که سره بحث وکړو د افغانستان د مدونو معاصرو حقوقو مسئله حتی د احمدشاه بابا له زمانې نه موږ مواد لرو چې متاسفانه ورباندې کار نویسي وي اما د امیر شېرعلیخان له دورې نه وروسته په افغانستان کې معاصره قانونګذاري رامنځته کیږي په تېره بیا کله چې د تبع او چاپ مسله رامطرح کیږي یعنی موږ دلته ډېر زیات مواد لرو چې هغه باید وڅېړل شي د بلې خوانه که چېرې د بل اړخ ته لاړ شي خپله بین المللي عمومي حقوق مور تاریخ ده لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده د سیاست مسلې ته هغه له سیاسي اړخه او همدارنګه حقوقي لحاظه سره یو ځای کېږي بعضې علما حتی دا وایي چې خپله حقوق بین المللي عمومي یا بین المللي عمومي حقوق د تاریخ څوکه ده انا کله تاریخ تکامل کوي څوک به ملي عمومي حقوق دي نو په دې اساس زه به کوم کوم چې دا ادعا وکړي په افغانستان کې د حقوقو د تاریخ منابع کم دي دا باید وایي چې متاسفانه په دې څنګه کې کار نه شوی دی ډېر کم کار شوی دی حتی د کابل په اړتون په کریکولم کې دا مضمون یو زمان تدریسېده اما متاسفانه ډېر سطحي او ډېر کم کریډیټونو په نتیجه کې دا په داسې حال کې ده چې د دې نشتون ډېرې منفي پایلې لري چې زموږ حقوقدان به مسئلې پوه نه وي مثلا کله چې قانون ګذاري کېږي یا قانون تفسیریږي دا یوازینی علم چې هغه ته ډېر زیات کومک کولی شي هغه د تاریخ د حقوقو د تاریخ علم ده مثلا تاسو د کورنۍ د حقوقو په ارتباط غواړئ چې یوه قاعده وضع کړئ د اوسنۍ زمانې دپاره مکمن ته په کار ده چې د قضیه تاریخ ته لاړ شي وګوري چې پخوا وجود درلوده که یې نه درلوده که یې وجود درلوده ولې هغه قاعده له کاره ولوېدلې ده څه موانع ورته موجودې وې چې هغه قاعده نه تطبیقېدله یا کله کله موږ یو تفسیر لرو په حقوقو کې چې هغه ته تفسیر تاریخي وایو په دې معنا چې یو مسله چې ګونګې د مسلې تاریخ ته ورځو چې دا په مختلفو نورو قوانینو کې څنګه راغلي و چې له هغه له مخې نه تفسیر شي په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا درسته وي چې موږ تاریخي منابع نه لرو کله چې وایو چې موږ حقوق لرو موږ دولت لرو موږ قواعد لرو په یقیني ډول د حقوق تاریخ هم لرو اما متاسفانه ورته کار نه لسو
زما مطلب له منابعو همدغه و چې کله یو شي ته کار نه شوی نو یو بنیاد د چا په لاس کې نه وي چې دغه په اساس باندې نه وي لیکنه وکړي یعنی اصلي هدف مې دا و اما دلته یو بل شی هم دی د تاریخ سیاسي تاریخ لیکوال کله چې ډیر څه واضح پلاس کې نه لري نو لکه تخلیقي ادبیات د یو حد څو ګمان هم کولای شي چې دا به داسي و د حقوقو په تاریخ کې دا ممکن نه ده
زه به نه کوم چې دومره مبتکرانه تخلیقي حالات سره ورکړی شي اما په حقوقو کې موږ یو د منابعو نه چې لږ نه په لیکلو کې استفاده کوو د قیاس مسله ده یعنی کېدای شي چې مثلا په یو مورد تاریخي لحاظ یو ډېر معینه قاعده یا قانون یا کوم مدون سند وجود و نه لري اما د قیاس په مبنا هغه ته مشابه بل قاعده وجود لري دا یو او بل خوانه موږ کله کله په حقوقو په تحقیقاتو کې یا په څېړنو کې اکثرا د متضاد تحقیق له شیوې نه هم استفاده کوو مثلا ګورو چې په دغه مورد کې مکافات وجود لري اما مجازات وجود نه لري له مکافات نه د هغه ضد پیدا کوو چې باید دلته مجازات هم وجود ولري کله چې یو شي ته امتیاز ورکوئ دغه مقابل کې که چېرې یو سړی د ده په صد واقع کېږي باید مجازات ورته په نظر کې ونیول سي په دغه روشو باندې کېدای سي دا تحقیق تکمیل سي
پوهان ستانکزی د مکافاتو نه مجازاتو په استناد که چېرته څوک د حقوقو تاریخ ترتیبوي او تدوینوي او لیکي د احمدشاه بابا له وخته را وروسته فکر نه کوي چې دا مکافات او مجازات تر ډیره وخته په افغانستان کې یو ډول نه و
دقیقا اکثرا دا د مدرن دولتونو خصوصیت ده چې مکافات ته ډیره پاملرنه کوي او مجازات کوشش کوي چې را ټیټ کړي ولې په حقوق یو اصل ده چې د جزا او شدت جرایم نه کموي بلکې باید محیط انساني سي او روش د انساني محیط د جوړولو مسله د امتیاز ورکولو او مکافاتو مسله ده په دې شرط چې د قانون په چوکاټ کې تنظیم سي
زما مطلب دا و چې یعنی یو ډول نه ده نو بیا به تاسو دغه قیاس څرنګه کوئ مثلا
منظور مې دا ده چې دا یو فرعي لار ده یا فرعي میتود ده چې کېدای شي تحقیق سړی وګوري فرضاً تاسو ګورئ چې په قانون کې راغلي او چېرې یوازې مجازات او په عین زمان کې ګورئ چې مثلا فلان پادشاه په فلاني مرحله کې فلان کس ته د یو خدمت په ارتباط مکافات ورکړي په حال کې چې په قانون کې نشته او که چېرې هغه سړي دا کار نه وای کړی نو حتمي به پادشاه د خپل قانون له مخې هغه مجازات کړی وي په دغه شکل باندې په دغه فرضیې باندې هم هغه د تیز او انتي تیز او د سنتیز مسله مطرح کېږي په دې روش هم کېدای سي سړی د حقوقو په تاریخ په لیکنه کې ترې استفاده وکړي
له پوهان ستانکزي څخه مننه امریکایي لیکوال رابرټ هینلن چې د ساينس فیکشن کې سو پاپولار مشهور دی د تاریخ په اړه د نظر لري چې کوم نسل چې تاریخ ته اهمیت نه ورکوي هغه نه ماضی لري نه مستقبل له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بیا مو خدای مل
کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی وېد کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وخت په کومل ارده را واستما وخت په کومل ارده را واستما واستما وخت په کومل ارده را واستما وخت په کومل ارده را واستما بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما تنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي